په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات بل هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لوري د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینه ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سه شنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضیه لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبري وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته نږدې څاري، د طالبانو له لوري د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې د ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشته چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوښتو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د احتمالي اوښتو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرائیل د برید له جریانه راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. اوکراین وایي سرلننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسیې پلو او بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي له دې لارې لویدیځې اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 23.
وړاندې په خبرونه کې باید د خبرونو او د نور موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات بل هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په یوه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر مسلې خبري وکړي. په داسې حال کې چې په پنجشیر کې د وضعیت په اړه د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو چارواکي ضد نقیضې څرګندونې کوي، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له شدیدې وچکالۍ سره مخامخ دی. په خپله افغانان څه کولی شي چې اغېزې راکم کړي؟
تر ډېره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سپینه ماڼۍ وایي امریکا بل هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو کړنې به له امریکا او ټولې نړۍ سره د دوی اړیکې مشخصې کړي. نور په دې رپورټ کې.
یوه ورځ وروسته له دې چې یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرانس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
And does it surprise us that
او دا چې آیا دې موږ حیران کړیو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي. تاسو په دې پوهېږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلی چې معترضې ښځې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
له بلې خوا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي دغه راز په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وشي. له دې غونډې سره هممهاله د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې قاطع پرېکړې وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې. وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ، د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د می میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې جلې د ښځو د حقونو فعالې او د ولسی جرګې پخوانی غړي سلیمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارت د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکې په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې اوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لرې نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې ګواجا به دي همېش ګواجا به کړی دی. په ډېر سختو شرایطو کښې د ژوندونه کړي دي، ښځې دې نه تنګوي. موږ لوبان ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځو د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک دې نه تنګوي. مقابل کښې به ټول ولس ولټوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوي او دا هم پکې راغلي هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته یې سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې دغه شان راغلي هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمالي لکتر لګه درې ولایتونو کې د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس رسنوي ته ویلي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. له بلې خوا د پنجشیر د درې او ابشار ولسوالۍ اوسېدونکي وایي طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور ملکي خلک نیولي او ځورولي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.
له اختر وروسته په پنجشیر، بغلان او تخار کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو حل لارې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې غوره لار ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره تر ټولو ښه لار همشمول خبرې دي. موږ پر طالبانو فشار راوړو چې د افغان ټولنې د ټولو استازو لګکیو ښځو او نجونو په ګډون ټول ګډونه خبرو کې برخه واخلي.
لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو ضد له هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. تازه په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره کتنه کې د نړۍ امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی بللی ویلي دي هیڅ کله به د افغانستان له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. هخوا د مقاومت ملي جبهې یو ځل بیا ادعا کړې چې تېره شپه د پنجشیر په تاواخ قریه کې په یوه کمین کې 12 طالب عسکر وژلي دي، خو طالبان دا خبره ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک زپی چې د دوی پر ضد وسله پورته کوي دا په ټولنیزو رسنیو کې له پنشیره تازه خبره شوې ویډیو ده. که څه هم په رسمي توګه نه ده تایید شوې، خو په کې طالب عسکر له پوځي موټرو سره لیدل کېږي او ادعا کوي چې پنشیر کې د مقاومت جبهې یو لستنه نیولې دي. خو لسمې څو تنو د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان یو شمیر ملکی خلک په دې تور چګري د مقاومت جبهې غړي دي، نیولې او زورولې دي. یو تن یې ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالی های درام
د دری او ابشار ولسوالی خلکی ګروغان نیولی او هیڅ د اجازه نه ورکوي چې لدی دوه ولسوالی وزي. دوه دره چې د دری او ابشار ولسوالی برخه ده بیخی نظامی رنگ خپل کړی،
شکل نظامی را به خود گرفته.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره نه مني. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دا د بیخی ناسمه ده چې څوک وایي چې په سنام باندې زبر ولسوالی د تیر ورځ هم لسلو نډیر خلک اسلامي مرته راغله وسته پمځک کې غوډه وسم لازم هغه دی عفوی او درگزر پرانا کې مقدوی افکل وادي ځوان ته وګرځیدل.
خود طالبانو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د تسلیم شویو خلکو سره وسلې نه لیدل کیږي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي په پنشیر، تخار او اندراب کې په هدفي ډول د ملکی خلکو د وژنې راپور نشته چې د جنگي جنایت او بشري حقوقو ښکارا سرغړاونه بللي. لخته روسا په پنشیر، بغلان او تخار کې د جګړو له شدت راپور نه ورکول کیږي. تازه سیمه ایزو طالبانو هم له یو شمېر رسنیو سره د خپل ځن یو وسلوالو مرګ ژوبله منلي، خو د مقاومت جبهې ته هم د درنو تلفاتو اړولو ادعا کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. د کابل د پولی ټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایار هم دا منی چې افغانستان او سخت وچکالی تجربه کوي. نن مخکې مې له هغه وپوښتل چې که وضعیت داسې وي خلک په خپله څه کولی شي چې د وچکالۍ اغېز کم کړي او حکومتي ادارې او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې څو مرحلې کار ته اړتیا ده. یو دا چې خلک تر ډېره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي، تر ځکه چې د اوبو طبقات محدود دي او د اوبو د خلاصون امکان شته، وروسته بیا به دوی نورو سختو شرایطو سره مخامخ شي. له همدې کبله د اوبو په مصرف کې که څه هم هغه د کورنۍ مصرف دی او که څه هغه د اوبو په کرنه یا خړوبولو د مینځلو په هر څه نورو شیانو کې دا باید وسپمول شي، مخصوصا په لویو ښارونو کې. له دې علاوه د سیمو خلک باید د خپل واس په توان کې هم داشته چې دوی د ورخت اوبه زیرمه کړي، هغه کولی شي کورونو کې هم ټانکۍ ورته نصب کړي د بامونو اوبه ته. خو په لرې غرنیو سیمو کې بیا ښه دا ده چې په خوړونو کې کوچني بندونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه ځمکې ته جذب شي، او دا به دې امکان رامنځته کړي چې دوی د سیمې تاګان چینې کاریزونه وچ نه شي. نو هغه خلک چې کاریز ته اوبه څخه استفاده کوي دوی کولی شي د کاریزونو په پورتنیو برخو کې دا ډول کوچني بندونه رامنځته کړي چې د ورخت اوبه هلته ځمکې ته جذب شي، او دا بیا د کاریز د ډېر دوامداره کار لامل کیږي. لدیس خلاوه یو لوی حکومتي چوکاټ کې لوی برنامه او پروګرام ته اړتیا ده، او هغه دا چې اوسنۍ وچکالی د اقلیمي بدلون پایله ده. اقلیمي بدلون یو ستونزه نړیواله ستونزه ده چې هغه د پرمختللو هیوادونو د صنعتي ګازونو څخه د تولید څخه رامنځته شوي، او دا هیوادونه اغېزمنوي. او په دې کې تېر حکومت او همدارنګه نور نړیوال تړونونه هم شته چې د دې لامل کېږي چې له افغانستان د هیوادونو سره مالي مرستې وشي. اما اوسنۍ شرایطو ته په کتو دا مرستې یو څه محدودې شوي هم دي، او د حریمونو له کبله لګوالی پکې راغلی. نو په دې کې حکومت یا اوسنی چارواکي باید دوی له نړیوالو سره د اقلیمي بدلون په اړه مشخصا خبرې اترې وکړي، تر څو د اقلیمي بدلون اړوند پروژې او د هغوی مالي امکانات له تحریمونو خلاص کړي، وروسته له هغې څخه ډېرې لویې پروژې ورته طرحه کړي، تر څو دغه کومې پیسې چې د افغانستان برخه دي او د هغوی افغانستان اړتیا ورته لري او همدارنګه مستحق دی، دغه پیسې باید هیواد ته راوړل شي، او په زیربنایي پروژو باندې او یا نورو د اوبو اړوند د کرنې اړوند پروژو باندې مصرف شي، تر څو د اقلیمي بدلون سره د توافق شرایط رامنځته شي. که چیرې داسې ونه شي، موږ تاسو وینو چې په تېرو 15 کالونو کې دا درېمه وچکالی ده چې رامنځته کېږي، نو او د دې احتمال هم شته چې په راتلونکي کې نورې وچکالۍ رامنځته شي. که چېرته د مخنیوی ونه شي، د زیاتوالي احتمال شته چې نور به هم افغان ولس او خلک ورسره په ستونزو اخته شي.
د کابل د پولی ټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایار چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد د یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او د پروسیه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي. سنای باید تصویب کړي.
د روان خبری مجلې لس دقیقې پاتې دي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. ستډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې. د خبرونې د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چه رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یو ازینه ځای هم خوندي پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهم انیټا د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپ شو. هغه د دې زیارت مرید او ناتویون کېده.
بهات نگران هستیم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګو نه لري کیږي. حالا ډیر خراب دی. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې یو کار نه وسوي. داسې یو کار چې ذکر کوونکی په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د وژل کېدو او اته اویا نورو له ټپي کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت په نښه شو چېرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر پیښې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو په دې برید کې 33 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې په کابل او کندوز کې له بریدونو وروسته د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف په نوم یوازینۍ خانقاه هم تړل شوې ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سنی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګ د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیاو د نقشبندیه طریقت لاروی ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل 5 غونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړي هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سي مهال چې صوفیان د اسلام ټول برخو ترجمان او زانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک یې په نخښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکو حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ، دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دینی مسایل یو بل ډاکټر چې نو غواړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې امله دوی ته د نورو لارو پیروان بې دینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د ده په خبره نتیجه یې یوه خونړۍ جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایډیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دو راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایډیالوژیکې لارې. د ایډیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنه کړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې تویې کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او له صوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وایي په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. ښاغلی ګیلانی وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دل قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه مل نیکه سید حسن ګیلانی چې په نقیب سے مشهور او بیا له غوروسته د دوو زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس دا سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخت حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهورو سیرو څخه و.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځینې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. واکتر طالبانو له رسېدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جوماتونه په نښه کړي. په دې جوماتونو کې د اهل تشیع او تر خوا یې د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشری مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کېږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کېږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي دا روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کېږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسېدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کېږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا دی په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبیولله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له 3 کلو 2 کلو نو را په دې خوا یې د حج پیسې تحویل کړي دي، هسته حج نیتې کړې ده، هغو حجیانو صاحبانو ډېر زیات انتظار کړی ده، د هغو کورنۍ سترګې په لاره وو همدې وخته. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغو کسانو ته چې انتظار یې کړی ده تاسو د حج زمینه ورته مساعده کړئ.
زه یو تن د لسم ګروپ د ځکونکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله داده چې زموږ ترمخ نور خوندې دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودي وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودي وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم ما مله سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې ټول چې ما صدا دي چې هغه درته کې مله کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوم ته حق رخي دي نه ما یو تر شي چې ما صدا حق دا ته نه کې رخي دي مخ ټول مشکل ته مله کانې چې مخ مله کان باید کمال لا وږي افغانستان په تیر نظام ته مخ دمر فکر د خلکو مخ دا ځان ته وي وسم دغه دا شي کړي کوم شات راځم خانه مو شات کوم د مو شات کوم حیات راځي مخ غل مله کان سره تاسو مله کان مخ د مله کان ته وای کورو تاسو ته کني سم تاسو ته چې بجو که سما ته راځي ښا غو ته حق دا ته نه کې رخي.